دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې ختمي بجې شوې. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 زیږیز کال د دسمبر د میاشتې 1 نیټه ده. زموږ د نن ورځې 9 ساعته خپرونه په دې ورنۍ ګړی سلام پښتونخوا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خپرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له احمد شاه اعظمي وو.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لاره دي د چین پاکستان اقتصادي راداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. د پاکستان پوځ ویلي د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین جوړ کړل سوی دی. او امریکا د ایران د لیرې واټنو ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دی چې دوی یوازې سړک یا موټروې نه غواړي بلکې پر غربي لاره دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پرویز سټک دا خبره تیر ماخصام تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په ژوب کې د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړي. پرویز سټک ویل چې دوی غواړي د ګوادر کاشغر اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا له پامه ونه غورځول سي او د سړکونو لارې یا موټروې سربیره د اورګاډي پټلۍ د تیل او ګیس نه لیکه فایبر اپټیک کیبل تجارتي مرکزونه او صنعتي زونونه هم پر غربي لارې جوړ کړل سي. نوموړي پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې ټول پام پنجاب ته کوي او خیبر پښتونخوا په دې ستره پروژه کې له پامه غورځولې ده. د وړاندیز وکړي چې مرکزي حکومت د شریکو ګټو د شورا غونډه راوبلي او ټولې صوبې دي په دې لړ کې په اعتماد کې واخلي. د پاکستان ولسمشر منموهن سینګه ویل دي چې د فاټا د بیکورسو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای دستوري ته د وینا پر وخت وکړه. د ویل
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عضب
د پاکستان فوج چې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي په هغه کې به هر څوک انشاءالله خپل برخه اچوي. په دې موقعه زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې که چېرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خورې ختم کړي شي.
دستوریت د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی هم وینا وکړه. ویل چې په فاټاک په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نور پروژې ترسره سي چې د ډیمونو جوړول قدرتي زیرمې په کار وسل او قبایلي سیمې د پاکستان له لویو سړکونو سره تړل پکې شامل دي. د پاکستان پوځ ویل دی چې د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین جوړ کړل سوی دی. دا خبره د پوځ ویاند لیفټننت جنرال آسیم باجوا پرون په خپل ټویټر پاڼه خپره کړه او ویل چې په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرال یا عمومي رسان ترمنځ لومړی رابطه وسوه چې پکې پوځي چارې د دواړو هیوادونو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو نیټې او د پولي دواړو خواوو ته د همکاري زیاتولو پر اقداماتو خبرې وسوې. د افغان پوځ ویان دولت وزیر هم د دې تایید کړی او په دې لړ کې پر ناوخته مشال راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسیون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسیون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچیرې د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچیرې په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
د پاکستان د پوځ د ویاند آسیم باجوا په وینا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هاټ لاین جوړولو پریکړه پر 28 دسمبر د جنرال راحیل شریف کابل دورې پر مهال بند شوې وه. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج جیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري 10 تر 15 نیټې پورې د افغانستان پاکستان چین او واشنگټن د استازو غونډه جوړه سي. سرتاج جیز دا خبره تېر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړې چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي. نوموړي زیاته کړې چې د دې څلور اړخیزې غونډې پریکړه روانه میاشت په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کې شوې وه. د سرتاج جیز تر څرګندونو مخکې روان ونې د افغانستان د حکومت استازو ویلي وه چې دغه څلور اړخیزه غونډه به په جنوري کې په کابل کې جوړیږي. تر اوسه د سرتاج عزیز د دې خبرې په اړه افغان حکومت څه نه دی ویلي چې ولې د غونډې ځای بدل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په کابل کې د افغانستان لپاره د چین له سفیر یو جینګ سره د سولې پر بهیر خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبره کړل شوي بیان کې ویل شوي دي چې په دې خبرو کې له طالبان سره د سولې د خبرو د بیا پیل پر میکانیزم خبرې شوي دي، او همدارنګه له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستې مسله یاده شوې ده. د چین سفیر د ملي امنیت له سرکار سره تیر ورځ د دې غونډې پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هلې ځلې وکړي، او افغان دولت ته ډاډ ورکوي چې چین به له افغان ځواکونو سره د وسلو او تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. امریکا د ایران د لیرې واټنو ویشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او کمپنیو نویو بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي. د واسټریټ ژورنال او روټرز خبري اژانس د راپورونو له مخې په دغو پلان سوو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې شاوخوا 10 کمپنۍ او افراد چې د ایران د لیرې واټن ویشتونکو توغندیو له پرمختیا سره په مرستې تورن دي په نښه شي. امریکایي چارواکو ویلي چې د امریکا د خزانې وزارت د ایران او لویدیځ ترمنځ د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې دا حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په ټول لیست کې شامل کړي چې د ایران د میزایلو په پروګرام کې د لاس لرلو شک پر کېږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو پروګرام یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سرغړونه نه ده، او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز به له اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی تیر ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکیه ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیر ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکیه ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. بلخوا د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ان ټي وي ته ویلي چې دغه اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده، او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. نوموړي وویل انقره د عراق د ځمکني بشپړتیا درناوی کوي، او زیاته کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري.
سلام پختونخوا،
نمشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه اوریدونکو چې پکې اوري. په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم پرون د بلوچستان په ژوب کې د پاک چینا اقتصادي راهداري د یوې برخې لارې جوړولو افتتاح وکړه. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلي چې مرکزي حکومت دوی د لویو سړکونو جوړولو په خبره نه غولوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین بیا پرون په پیښور کې ویغونډې ته ویلي چې د بې کوره کړل شوو قبایلو بیرته کورونو ته د لیږلو په کار کې پرتې ټولې ستونزې به هواروي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
او د خیبر پختونخوا حکومت ہیلہ مند ہے چې د نوی صنعتی پالیسی عملی کیدا به د هیواد سرمایہ کاران وهڅوي چې په دغه صوبه کې پانګونی وکړي.
کراچی اور لاہور نگر کا شیطان کی دی اخبار موت کی پکانے چې دی خپل به صوبه کې دا انویسٹمنٹ
ایک. لوشمیر نور رپورٹونو ترڅنګ سو سندری هم اوري ہیلہ دال مشال رادیو سروس. لاغه وروسته چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د بلوچستان ژوب ته د سفر په ترڅ کې د پاک چینا اقتصادي راهداري د یوې برخې چې ژوب مغلکوټ سړک نومیږي پرانیسته وکړه. د خیبر پختونخوا حکومت ویلي چې مرکزی حکومت د دې وړو پروژو پرانیستلو سره غواړي د دغې او بلوچستان صوبی حکومتونه او ولسونه تیر باسي. د پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک بیګا د پاکستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې مرکزی حکومت د پر لویو سړکونو او د ریل پټلیو سربیره دوی ته د سوداګرۍ او توانایي نورې مهمې پروژې چې په اقتصادي راهدارۍ کې شامل دي هم ورکي. نوموړي په دغه لړ کې د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی غونډې رابدلو غوښتنه هم وکړه. له پیښوره غلام غوث رپورټ راکوي.
وزیر اعلی پرویز خټک تیر ماسخوتن د پاکستان د یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هغوی د مرکزی حکومت نه د مغربي لارې پترس کې یو سړک نه غواړي، بلکې هغوی غواړي چې د پاکستان چین اقتصادي راهداري د منصوبې ټول جزئیات د خیبر پختونخوا صوبې نه تیر کړي شي. مونږ ته نه سړک پکار دی او نه موټروې، مونږ ته کوریډور پکار دی. چې پکې اپټیک فایبر، د ګیس پایپ لاین، د ایل این جی لاین، د بجلی نوی لاینونه او د ریلوی لاین موجود وي. چې دا ټول جزئیات وي نو دې ته به کوریډور وایي. که دوی یوازې یو سړک جوړول غواړي نو دا دې هم چرته بل ځای کې جوړ کړي، موږ ته کوریډور پکار دی. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري د ټولو جزئیاتو رخ د کراچۍ نه د پینډۍ اړخته دی او په دغه جزئیاتو کې د پښتونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. اپټیک فایبر د پینډۍ نه تر کراچۍ پورې غځول کیږي، د ګیس لاین د گوادر نه تر کراچۍ غځول کیږي، د ایل این جی لاین د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي او د بجلی نوی لاینونه هم د گوادر نه تر پینډۍ غځول کیږي. نو خیبر پښتونخوا چرته لاړه او کارخانې به چرته جوړیږي؟ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د اقتصادي رهداري د لوی منصوبې په لړ کې پکار ده مرکزی حکومت د شریکو ګټو د شورا یا سی سی آی میټینګ راوبلي او پکار ده مرکزی حکومت په دغه آئینی ډګر ټولې صوبې د لړ کې په اعتماد کې واخلي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د سپورټي لوبو لومړنی میله پرون د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېده. په دغه موقعه رابدل شوې غونډې ته په خپلو ویناو کې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین او د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي د بکوره کلي شو قبایلو زر تر زره کورونو ته د بیرته لیږلو او په قبایلي سیمو کې د پرمختیایي چارو پیلولو ژمنې وکړې. له پېښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړۍ میلې د اختتامي دستورې په موقع مشر میلما صدر ممنون حسین خپله وینا کې نږدې ټولې خبرې د لوبو پر ځای د ملک په امن او امان او د ضرب عزب عملیاتو په کامیابۍ وکړې.
پاکستان کی مسلح افواج نے ضرب عزب
د پاکستان فوج د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب په نوم کوم عملیات پیل کړي دي. په هغې کې به هر څوک انشاءالله خپله برخه اچوي. په دې موقع زه وسلوالو ډلو ته دا ویل غواړم چې کچرې هغوی د پاکستان ریاست او عوامو پر ضد کاروایانې بند نه کړي نو یو وخت به داسې راشي چې یو یو ترهګر به د پاکستان له خاورې ختم کړي شي.
پاکستان کی سرزمین سے ختم کر دیا جائے گا.
صدر ممنون حسین دا هم وویل چې له قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو د واپسۍ لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي.
میں اپنی قبائلی عوام کو یقین دلاتا ہوں.
زه خپل قبایلي اولس ته دا یقین ورکوم چې د دوی ستونزې به په خاصه توګه هوارولی شي او د دوی په خپلو کورونو کې د بیا آبادۍ په لار کې خندان به هم لری کولی شي.
ان کی اپنے گھروں میں دوبارہ آبادکاری میں جو رکاوٹیں حائل ہیں انہیں دور کیا جائے گا.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان هم په دې موقع وویل چې د بے کورشوی قبایلی اولس خپل سیمو ته د واپسې ترڅنګ دوی د قبایلی سیمو په پرمختیا هم کار پیل کړی دی.
کیا آپ دیکھیں کہ چند سالوں میں فاٹا کی تعمیر اور ترقی
تا صبح پر اروان سو کال کی پا قبیلی سیمو کی پرمختیا تعلیمی حلی زلی د روختیا د اعلی درجه اسانتیاوی اوی نے او دې سره سره به مونږ قبایلي سیمې د ملک د غټو سړکونو سره تړو، ډیمونه به جوړوو، د قبایلي سیمو قدرتي زیرمې به په کار راولو او دغه ډول نورې تجارتي هلې ځلې زموږ د حکومت خاص هدف دی. گورنر خیبر پختونخوا هر کال د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو د میلې د لړۍ د جاري ساتلو ژمنه وکړه او صدر ممنون حسین گورنر او اړوندو ادارو ته په قبایلي سیمو کې د سپورټس کمپلیکس جوړولو هدایات جاري کړل. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک پرون د اسلام آباد په یو هوټل کې یوې غونډې ته په وینا کې د دغه صوبې لپاره د نوې صنعتي پالیسۍ د پیل اعلان وکړ. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د نوې پالیسۍ عملي کېدو په ترڅ کې به د هیواد صنعتکاران او پانګوال په صوبه کې سرمایه ګزارۍ ته زړه خکی. د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ لري.
د نوې صنعتي پالیسۍ د مهمو جزئیاتو په لړ کې د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی خصوصي معاون عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په نوي صنعتي خارګوټو کې د نوي کارخانو لګولو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو 15% خرج به صوبایي حکومت ورکوي او د صنعتونو لګولو لپاره د بینک د قرضو 15% سود به حکومت برداشت کوي او د بندر نه تر صنعتي خارګوټي پورې د مشینری راوړلو 15% خرج او په کراچۍ پورت باندې په مشینری د کسٹم خرچه به هم حکومت ورکوي او د نوي صنعتونو د لومړی 3 کلونو د بجلی 15% خرچ به هم حکومت ورکوي او د لومړی 10 کلونو پورې به د نوي صنعتونو نه انکم ټیکس هم نه اخیستل کیږي. د صنعتونو او کارخانو لپاره د وزیر اعلی معاون خصوصي عبدالکریم خان زیاته کړه
فرض کا مارک اپ 8% وی نه دکې بار 15% حکومت ورکړي نو یو اکنامي زون کې چې دای فرض ده یو نوی انویسټر راځي او هغه کا پلاټ اخلي 25% په حکومت ورکړي چې کوم اکنامي زون دی دا هغه 25% په فریډ دی ریس په حکومت ورکړي.
د پاکستان تحریک انصاف سینیټر او تجربه کار صنعتکار نومان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبې نه د خرابو امنیتي حالاتو له وجې 115 لوی صنعتکارانو نورو ځایونو ته خپلې کارخانې منتقل کړي دي او د نوې پالیسۍ سره به صنعتکاران واپس د خیبر پښتونخوا مخه وکړي.
دا خیال دی چې پیکې وره کارخانهدار خو خپله به راځي به راځي دا نور کراچۍ او لاهور نه غټ غټ شیطان چې دي یا بار موت کې کسان چې دي پښتانه چې دي هغه به واپس راځي او خپل د صوبه کې به انویسټمنټ کوي کارخانې ته ځي. دا خالي دی نه دی چې دلته خلکو روزګار نه راوشي اور د امن حالات څه شي د دهشتګردي چې دا ختم شي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په نوي صنعتي پالیسۍ کې په پښتونخوا کې د وړاندې نه موجود د 1200 صنعتونو د بیا فعالولو لپاره هم تګلاره جوړه کړې شوې ده. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
اردوونکو پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه به تر 2 اونیو په لنډ وخت کې په اسلام آباد کې جوړه شي. دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د افغانستان حکومت ویلي دي چې دا غونډه به په جنوري کې په کابل کې په دې هدف جوړیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو ته لار هواره کړي. د دې غونډې د ځای په اړه د کابل او اسلام آباد د استازو ضد او نقیز څرګندونې د احمد شیبر په رپورټ کې.
یو پاکستانی چارواکي وویل له طالبانو سره د سولې د عملی خبرو د پیلېدو لپاره به په جنوري کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. تر دې مخکې د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي به له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره په کابل کې راغونډ شي.
دغه څلور اړخیزه غونډه پلان دی چې د جنوري په میاشت کې په کابل کې جوړه شي. غونډه کې به د افغانستان او پاکستان ترڅنګ چین او امریکا هم ګډون کوي او موخه د هغو پریکړو او قالتونو تعقیب دی چې د آسیا د نړۍ هېوادونو په کنفرانس کې شوي او مشخصا د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیلولو لپاره د لازمو تدابیرو نیول او اماده کېدل څو هېوادونو ترمنځ یو پریکړه وي او هغه باندې عمل نه کول شاید ډېر سخت وي.
رویټرز شانس څرګندوي چې له طالبانو سره تر 4 کاله د اوږدې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د خبرو ځای لا هم نه دی معلوم شوی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار 13 ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته وویل چې د جنوري 11 تر 15 به دا غونډه په اسلام آباد کې وشي نه په کابل کې. سرتاج عزیز وای چې په دې غونډه کې به د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان استازي برخه واخلي او د دې ناستې پریکړه روانه میاشت د آسیا زړه کانفرنس کې هغه وخت وشوه چې صدر اعظم نواز شریف د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې خبرې وکړي. د دې خبرې علت تر اوسه نه دی معلوم چې ولې د دې غونډې ځای چې تر 2 اونیو لنډ وخت ورته پاتې دی نه دی څرګند شوی. تر اوسه د غونډې د برخوالو یو لوري هم دا خبره نه ده کړې چې د طالبانو استازي به هم ګډون پکې کوي، خو کابل وای چې پاکستان د دې خبرو لپاره وارلمخه شرطونه نه لري او که چیرته څوک له خبرو پښه شي د پیکینګ او واشنگتن تر فشار لاندې براشي. ډیپلوماټان هڅه کوي چې د سولې دا خبري بیا پیل شي. د جولای په میاشت کې وروسته تر دې له طالبانو سره د سولې خبرې وځنډېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شو. امریکا او چین غواړي چې د سولې په دې بهیر کې مرسته وکړي، خو د افغانستان د حکومت دننه یو شمېر کسان لا هم پر پاکستان باور نه لري او له دې سره مخالفت کوي چې دا خبرې دې د پاکستان دننه وشي. دغه چارواکي پاکستان تورنوي چې د طالبانو ملاتړ کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان او پاکستان د دفاع وزارتونو چارواکو د مستقیم ځانګړي ټلیفون لاره د لومړي ځل لپاره اړیکې ونیولې او د دواړو خواوو د دفاع وزارتونو ویاندویان وایي تر دې وروسته به د سرحد په اوږدو کې د ستونزو د رامنځته کېدو پر وخت له دغه مستقیم ټلیفون څخه کار اخیستل کیږي. افغان لورې دې اړیکې ته محتاطانه خوشبین دي. تفصیل بیا هم د احمد شیبر پر رپورټ کې.
د افغانستان او پاکستان د پوځي قوماندانانو ترمنځ اړیکې ټینګ شوې دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د دفاع وزارت زمونږ د اپراسون رئیس او د پاکستان د وسوال پوځ د اپراسون رئیس ترمنځ یو هاټ لاین جوړ شوی دی. کچېری د خط دواړو خواو ته کومه پیښه رامنځته کیږي نو کچېری په تحقیقي برخه کې نه حلیږي دوی به په ټلیفون باندې سره رابطه کوي او هغې مسلې ته به د حل لاره پیدا کوي.
جنرال وزیر زیاته کړه چې پخوا هم د دواړو هیوادو د سرحدي قوماندانانو ترمنځ دا ډول رابطې وې، خو دا ځل دا اړیکې په لوړه کچه دي. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال آسم باجوا وایي د دې اړیکو پریکړه د یکشنبې په ورځ هغه وخت شوې وه چې د پاکستان لوی درسي جنرال راحیل شریف په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان لوی درسیز وروسته تر دې چې د افغانستان ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم په وروستیو کې خبرې وکړې روانه اونۍ کابل ته ولاړ. جنرال باجوا وایي چې د پاکستان او افغانستان د اپراسیون د رئیسانو ترمنځ لومړۍ ټلیفوني خبرې تېره ورځ وشوې. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال وزیری د دې اړیکو د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې ژمنو ته سړی چلاک وي او ټینګ وي او پر اختیا باندې ټولو پیښو ته په حیاتي بڼه باندې نظر وکړي نو داسې اړیکې هم ګټه لري. بې ګټې خو ځکه نه دي چې کله اوس د پاکستان له خوا نه کله چې انداختونه وي د کونړ په سیمو کې یا په نورو سیمو کې انداختونه کېږي او کاغذ مونږ د اپراسیون رئیس په هماغه وخت کې په هماغه شیبه کې د پاکستاني خوا ته ووایي او هغه انداختونه مخه ونیول شي یا مثلا د نورو پیښو مخه ونیول شي دا بې تاثیره نه دي.
په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي دا نظر لري چې په پاکستان باندې اعتماد نشي کېدی، خو د افغانستان ولسمشر وایي چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې د ګټو پر بنسټ ولاړې وي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو یو تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ وایي د 2015 زیږیز کال په اوږدو کې په دغه هیواد کې نامعلومو وسلوالو اووه تنه خبریالان وژلي دي. دغه تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه خبریالان په خیبر پختونخوا، خیبر اجنسی، بلوچستان او سند صوبو کې وژل شوي دي. د خبریالانو د حقونو فعالان وایي چې د پاکستان حکومت او هم د مطبوعاتي ادارو مالکان د هغوی د امنیت د خوندیتوب لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد د رابع اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر افضل بټ اوویل چې په تېرې یوه میاشت کې په څلورو مختلفو شخصي ټلویزیونو حملې وشوې نو دا حالات خپل ځان ته توجه کوي، خو له بده مرغه حکومت په وړومبۍ دوه درې ورځو کې بیانونه جاري کړي او څه عملي اقدامات نه اوچتوي. افضل بټ خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مطبوعاتو مالکان هم خپل عمله د وسلوال نه محفوظ ساتلو لپاره څه اقدامات نه پورته کوي.
موږ له حکومته غوښتنه کوو چې کم از کم داسې قانون دې منظور کړی شي چې څوک په یو خبر خبریال برید کوي چې هغه ته سزا ورکړل شي. بل د وژل شوو خبریالانو کورنو سره مرستو لپاره موږ دا غوښتنه کوو چې د هغه جسد لا زمونږ په اوږو وي او موږ سره فکر د هغه د کورنۍ په حالاتو وي چې ورسره مرسته وکړی شي. اکثر چې کوم خبریالان وژل شوي دي نو د هغې اداره وایي چې موږ سره یې کار کولو، خو اصل خبره دا ده چې د کوم شهادت هغې خبره کوي نو هغې سره نه د هغې د نوکرۍ تقررنامه وي او نه ورته د هغه د دفتره تنخواه ملاویږي او نه د هغه د شهادت نه پس د هغه د بچو کفالت پارت سکیږي.
یاد دی چې 13 میاشت د یونیسکو ډایرکټر جنرال اغلی ایرینا بوکو خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د صحافیانو تحفظ په اړه هغه ټول ملکونو ته د قانون سازی او مناسبه وسایلو د لارې د ضروري اقداماتو چتولو په اړه درخواست کوي او ټول ملکونه دا خبره یقیني جوړ کړي چې د خبریالانو په ضد د جرمونو تحقیقات او مقدمه هم کیږي. خو پاکستان کې د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي وایي چې د ملک صرف د یو خبریال ولی خان بابر د وژنې تحقیقاتو نه علاوه د نورو وشل شوو خبریالانو تحقیقات نه دي شوي. د دې په نظر چې حکومت دې لړ کې د سنجیدګۍ نه کار نه اخلي. هم دې لړ کې پاکستان کې د خبریالانو تحفظ او تربیت لپاره کارکوونکو اداره پاکستان پریس فاؤنډیشن وایي چې د کال 2002 تر اوسه پورې 80 خبریالان باقاعده هدف شوي دي او نور خبریالان په ناسازه حالاتو کې وژل شوي دي. د یادې ادارې مشر اویس اسلم علي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبریالانو د وژنې تحقیقاتو لپاره پکار ده چې حکومت په وفاقي او صوبایي کچ دفتر جوړ کړي.
موږ حکومت ته خپل تجویز کې ویلي دي چې د مطبوعاتو خلاف د جرمونو مخنیوي لپاره صوبایي حکومتونه او وفاقي حکومت دې خاص سرکاري څارنوال وټاکي او یو دفتر دې ورلا جوړ کړي چې د مقدمې په صحیح توګه تحقیقات وشي. اوس خو داسې کېږي چې پولیس د دې تحقیقات نه کوي او چې کومه د وژل شوو خبریالانو کورنۍ دي نو هغې ته ویل کېږي چې خپل کیس واپس واخلي. هغې ته خود سیکورټي هم نه وي نو هغوی کیس واپس واخلي.
یاد دی چې امنیسټي انټرنیشنل کال 2014 کې خپور شوی خپل یو رپورټ کې ویلي وو چې پاکستانی خبریالانو ته خطره د سیاسي ګوندونو، وسلوالو ډلو او د استخباراتي ادارو لخوا ده. په دې رپورټ کې ویلي شوی چې حکومت خبریالانو لپاره خطرناک حالات د ښه جوړولو لوس کړی وو، خو په دې لړ کې د حکومت لخوا ډېر کم کوټل اقدامات اوچت کړی شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې مستاسو لپاره د شکیل ناز په غږ دا یو غزل راوړی دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
په خبرو کې اوریدونکو د سهار نهه نیمې بجې کېدونکې دي. له احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویل دي چې دوی یوازې سړک یا موټروی نه غواړي بلکې پر غربي لارې دي د چین پاکستان اقتصادي راداري ټولې منصوبې عملي کړل سي. پر وس خټک دا خبره تیر مخسن تر هغه وروسته له پاکستاني رسنیو سره وکړه چې کله د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د بلوچستان په ژوب کې د ژوب او مغل کوټ ترمنځ د سړک جوړونې د پروژې په پرانیست سره پر غربي لارې د کار پیلولو اعلان وکړ. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلي چې د فاټا د بې کورسیو خلکو د بیا ستنېدو لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. نوموړي دا خبره پرون د فاټا ځوانانو د لوبو لومړۍ میلې د پای دستورې ته د وینا پر وخت وکړه. دستورې د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب احمد خان عباسي وینا وکړه. ویې ویل چې په فاټا کې به په راتلونکو څو کلونو کې د تعلیم او روغتیا د څانګو په ګډون د پرمختګ او بیا رغونې یو شمېر نورې پروژې ترسره کیږي. د پاکستان پوځ ویلي چې د پاکستان او افغانستان د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د ټلیفون له لارې د خبرو لپاره یو هاټ لاین یا مستقیم ټلیفون جوړ کړل شوی دی. دا خبره د پوځ ویاند لفټنټ جنرال عاصم باجوا پرون په خپله ټویټر پاڼه ولیکل او ویل چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د ډایرکټر جنرال ترمنځ لومړۍ رابطه شوې ده. په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې به د جنوري له لسمې تر پنځلسمې پورې د افغانستان، پاکستان، چین او واشنګټن د استازو غونډه جوړه شي. سرتاج عزیز دا خبر تیر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې غونډې هدف دا دی چې څرنګه افغان طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېنوي.
اعظمي واورېدله. اوس اورېدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبریال احمدالله نه اورو.
مشرق ورځپاڼې خپله اداریه په مردان کې شوي ځان وژونکي برید لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ څلور ترهګرو ته پانسي ورکولو په ورځ په نادرا دفتر مردان کې شوی ځان وژونکي برید یې ممکنه رد عمل کېدی شي او د افسوس وړ خبره دا ده چې زموږ امنیتي ادارې یو واري بیا د دې خطرې مخنیوي کې کامیاب نه شو. ورځپاڼه لیکي چې کله ځان وژونکي د نادرا دفتر ته د ننوتو کوشش وکړو نو د ودرولو لپاره یې پولیس اهلکار په موقع موجود نه و. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د نادرا دفتر په ناقصه سیکیورټی د نادرا چارواکو سره سره د پولیسو د غفلت او لاپرواهی پلټنې هم پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې دی کې هیڅ شک نشته چې په ترهګرۍ کې کمی راغلی دی خو دا هم حقیقت دی چې تر اوسه د ملک نه د ترهګرو په مکمله توګه خاتمه نه ده کړې شوې او چې موقع ورته په لاس ورشي نو گزار کوي او مردان پیښه یې تازه مثال دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې نادرا دفترونو په شمول ټولو سرکاري دفترونو نه بهر واکترو ګیټ لګولو سره سره د پولیس او اف سي فریدی هم تعینات کړي چې د دا قسمه پیښو مخنیوي وکړي شي. وحدت ورسپان خپل اداریه په سیالکوټ کې د داعش په مرکز په چاپی لیکلې ده. ورسپان لیکي چې د چاپی دوران د یاد ډلې سره د تړلو اته کسانو د نیولو داوا شوې ده او د کسانو نه چاودیدونکي مواد، لپټاپونه، سیډیګانې او نور مواد ترلاسه کړي شوي دي. ورسپان لیکي چې د سیډونکو لخوا ویل شوي دي چې نیول شوو کسانو بیت کړي وو چې پاکستان کې بعد جمهوریت د خاتمه او خلافت قائمولو لپاره وسلواله هلې ځلې کوي او هغوی ټول پنجاب کې د خپل نیټورک پراخولو په غرض په نوو برتیانو کار کولو. ورسپاڼه لیکي چې د شکمنو کسانو نیول کېدو سره د واکمنانو د هغه داوو تردید شوی چې پکې هغوی هیواد کې د داعش د وجود څخه انکار کوي. له دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د داعش په حق کې والچاکینګ شوی او د داعش په حق کې تشهیري مواد ویشل شوي دي. ورسپاڼه لیکي چې داعش د پاکستان په شمول د ټولې نړۍ د امن لپاره خطره ده او د مذهب، رنګ، نسل، هیواد او ډلې څخه پرته بېګنا انسانان په نخه کوي. نو ځکه د مخنیوي لپاره به یې هم نړیوالې ورورولۍ ته خپل مینځ کې لاسونه یو کول او هر رقم ممکنه مرستې کول وي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دغه تندرو ډلې د مخنیوي لپاره پکار ده چې علمای کرام هم د انسانیت د احترام، درناوي، امن او مینې په اړه د اسلامي تعلیماتو روښانه کولو سره خپل فرض ادا کړي.
برتانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې پر دې خبره چې احمدیانو ته مرتد وویل شي او کنه د شوې جګړې موضوع راخستې. بلخو امریکایي انډیپندنت ورځپاڼې په افغانستان کې د مرستندوی ادارو کارکوونکو ته په ورپېښو امنیتي خطرونو یو لیکنه خپره کړې ده. تفصیل یې له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې هغه وخت دوه ملایانو ترمنځ سختې خبرې وشوې کله چې د کونسل مشر محمد خان شیرانی د دینی عالمانو نه پوښتنه وکړه چې آیا احمدیان چې د آئین له پلوه غیر مسلم ګڼل کیږي مرتد وګرځول شي که څنګه. په کونسل کې یو بل ملا طاهر اشرفي چې آزاد خیال ګڼل کېږي په دغه مسله د بحث کولو په حق له سخت مخالفت وکړ چې وروسته بیا له شیرانی سره په خبرو کې په جګړه شو. شیرانی د پارلمان منتخب غړی دی. ورځپاڼه لیکي د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وویل چې د احمدیانو په حق له بحث خطرناک ثابتې دی شو. د هغه په خبره کې د کونسل 15 غړو هم دا منلې وه چې احمدیان مرتد دي، نو دا به یوه لویه مسله وي او تشدد ته به یې لمن وهلې وي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي په 2001 کال کې په افغانستان کې د امریکا او برېټانیې کاروایه پس د کومو لاسته راوړنو چې ذکر کېږي پای کې د صحت او تعلیم په برخه کې سرمایه کاري شامله ده. خو بیا د ورځپاڼې په خبره روانه اونۍ په کابل کې د سفارتخانې بهر د افغانانو یو لوی قطار یو بل تصویر وړاندې کړ چې یو طرف ته پکې د صحت مسلې دي، نو بلخوا په هیواد کې د طالبانو ګواښم یو وارې بیا ور پیښ دي. ورځپاڼه لیکي په هلمند او کندوز ولایتونو کې د طالبانو د حملو پس په دغه هیواد کې یو شمېر مرستندویه کارکوونکو چې په زرګونو افغان وګړو پرې تکیه کوله خپل کار بند کړو. ورځپاڼه لیکي په کندوز کې چرته چې په اکتوبر میاشت کې په یو امریکایي هوایي برید کې یو اسپتال په نښه کړل شو، د ملګرو ملتونو په خبره وروسته اوس مرستندویه کارکوونکي خپل کار پرېښودلو ته اړ شوي دي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د صحت وزارت په خبره په سوارلسو مشرقي او جنوبي صوبو کې د وسلوالو ګواښ له امله خواوشا یو لک ماشومان له واکسینو پاتې شو. پاکستان او افغانستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې پولیو ناروغي پکې اوس هم موجوده ده. ورځپاڼه لیکي په لرې پرتو ځینو سیمو کې هیڅ ډاکټران نشته چې هلته د صحت کارکوونکي د لږو پیسو په بدل کې خپل ژوند په خطر کې اچول نه غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي سږ کال څه باندې 1 میلیون کډوال او پناه غوښتونکي د مدیترانې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې روانې کورنۍ جګړې تښتیدلي دي. دا د 2014 زیږدیز کال پرتله د کډوالو پناه غوښتونکو په شمیر کې 15 برابره زیاتوالی ښیي. تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورت کې.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لږته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,500,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري دا تازه خپرې شوې شمېرې څرګندوي چې د سوریې 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغېز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږته لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل سوي دي. د دې بحران له امله لږته لږه 4 میلیونه انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریې خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې بي ساري حد ته لوړ شو او ملګري ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,03,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګري ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسېدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 20% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمېر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که په سوریه کې روان بحران د حل لپاره هڅې همداسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمېر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې په یو شمېر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهییز اشغال هڅه ده. د هنګري حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګري پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگور تو ونی سی
ہر ماخام دشپگون دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگون تر سحر نہو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
امریکایي نیویارک ټایمز اوسپانې په افغانستان کې د نوو وسلوالو ډلو د راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکنه وایي امریکا ونه توانېده چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې په ترڅ کې په هغه هیواد کې د موجودو وسلوالو ملا په مکمله توګه ماته کړي. تفصیل له ما هارون باچا اوري. د نیویارک ټایمز رسپانې لیکنه وایي د ولسمشر باراک اوباما ادارې لږ تر لږه په عام محضر کې په افغانستان کې د ورپېښو نویو ننګونو په اړه له ډېر څه ویلو ډډه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکا غواړي په افغانستان کې خپل دښمن القاعده له بشپړې ماتې سره مخامخ کړي، په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو حقاني شبکې او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې حملو زور اخیستی دی. د اوباما ادارې پخوانیو چارواکو چې په افغانستان کې د القاعده پر ضد د امریکا په جګړه کې ډېر دخیل وو خپلې خولې پرانستې دي. د سی آی اے پخوانی مرستیال مشر مایکل مورل چې د افغانستان د جګړې په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي، زه په افغانستان کې د القاعده د بیا راژوندي کېدو په اړه اندېښمن یم. ماته معلومه ده چې دغه ډله به هم موږ امریکایان په نښه کوي. نوموړي زیاته کړې، موږ باید په افغانستان کې د طالبانو د پیاوړي کېدو خبرې غم وخورو، او دا ځکه چې همدغه ډله ده چې د مخکې په څیر به القاعده ته په هغه هیواد کې پټن ځایونه ورکړي. د اوباما ادارې یو لوړ رتبه چارواکي بیا بله خبره کړې. هغه ویلي، د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات د دې سبب شول چې وسلوال د افغانستان خاورې ته واوړي او په ترڅ کې هغلته القاعده ته نوي جنګیالي په لاس ورشي. لیکنه کاږي، امریکایي او افغان کمانډو ځواکونو 13 اکتوبر میاشت د افغانستان په یو جنوبي ولایت کې د القاعده یو تربیتي کیمپ په نښه کړل چې د پوځي چارواکو په خبره په سیمه کې د وسلوالو دومره غټ کیمپ تر دې مخکې نه و لیدلی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمبل د امریکا کانګرس ته هم 13 اکتوبر میاشت ویلي ول چې افغان ځواکونو تر اوسه له هغه هیواده د القاعده د له منځه وړلو وړتیا نه ده ترلاسه کړې. د لیکنې تر مخه د افغانستان پر خاوره د القاعده د تربیتي کمپونو د شتون خبره د هغه هیواد په 14 کلنه جګړه کې د یاد ډلې پر وړاندې د امریکایي ځواکونو ظرفیت هم تر پوښتنې لاندې راولي. په لیکنه کې د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې له موجودو بهرنیو وسلوالو څخه ډېری یې د مرکزي آسیا له هیوادونو ورغلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې بیا د امریکا د یو استخباراتي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان دننه نوي ټوکېدونکي وسلوالې ډلې د امریکایي او افغان ځواکونو پر ځای تر ډېره په پاکستان کې د حملو پلانونه جوړوي او هڅه کوي چې د جنوبي آسیا په هیوادونو کې ځان ته ځای پیدا کړي.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شي.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د بریالي سمدی په غږ مو د سندره درته راوړي.
ستې قسم چې داستا محبت چا سره ده، سمازتا سره ده د وسال قول دې دروغ ته فرښتیا سره دی، د وسال قول دې دروغ ته فرښتیا سره دی، سمازتا سره دی هو سمازتا سره دی سمازتا سره دے
باختر ستوری
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
اردوونکو په خیبر پختونخوا کې د کتابونو د چاپ ادارې وایي چې د پښتو کتابونو چاپ د پخوا پرتله زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ځینې لیکوالان وایي د کتابونو پر چاپ کولو خپلې پیسې مصرف کړي او له دوکانونو یې د اغستو بیا څوک نه وي. دا په داسې حال کې هم ده چې په دې وروستیو کې د پښتو د نومتو شاعرانو کتابونه بازار ته راغلي دي. پر دې موضوع فرخندې اسد رپورټ جوړ کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د پښتو ژبې کتابونه اوس ته مخکې نه زیات چاپیږي. د چاپ ادارې وایي که څه هم ډیر لیکوالان او شاعران د وس نه لرلو له وجې خپل کتابونه نشي چاپولی، خو بیا هم د پښتو ډیر کتابونه په 2015 کال کې مخې ته راغلل. د پېښور په خیبر بازار کې د کتابونو د یو دکان یونیورسټي بک ایجنسی یو کارکونکی وایي سږ کال د پښتو کتابونو زیات اخیستونکي وو.
پښتو شاعرۍ باندې زیات زور دی کنه سموده خو بالکل پښتو وایي چې ختم شي وا بیا غې نه پس بیا راژوندی شوه.
په پېښور صدر کې د کتابونو د چاپولو یو اداره پرنټ مین پبلشرز نه اخلاق احمد وایي دوی په 2015 کال کې د خیبر پښتونخوا د کلتور د ډایرکټریټ لخوا د شلو نه زیات کتابونه چاپ کړل چې زیاتره پکې د شاعرۍ وو.
د کتابونو لا پرنټ کیږي د ډایرکټر کلچر مو سره 30-35 بوکس یې کنه دو تین چار د هنکو بوکس یو دو تین پکې اردو ان داسې 25-25 پورې د پښتو کتابونه اگر اشعاری او ادب باره کې د پښتو. نن سبا زموږ چې کوم د مورنۍ ژبه ده زموږ په خورې پښتو وي بعضې نور شان پښتو هغه کمپوزر ته چې کوم کمپیوټر لیکل کوي کنه هغه ته هم ډېره مشکل نو هغه پاله سره د پښتو کمپوزینګ هم پرېښود. نن سبا زموږ سره پښتو کمپوزران په شمال سره پښتو اکیډمۍ کې دوه درې کسان ناست.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه بیا لیکي په 2015 کال کې د پښتو سناسه 2500 کتابونه چاپ شوي دي چې زیاتره د شاعرۍ وو او ځینې بیا د نثر وو. په دغو کتابونو کې ځینې داسې هم وو چې مارکیټ ته یې تر 500 پورې کاپیانې راغلي او بیا غایب شول. لیکواله او شاعره حسینه ګل تنها بیا وایي د پښتو د کتابونو لوستونکي اوس هم کم دي.
د پښتو کتابونه خو داسې بې موره بې پلاره دي، یتیمان یسیران دي چې ادیبان شاعران جزانان دونه محنت وکړي او بیا د هغې دپاره چاپ کول یو ډېره لویه ستونزه ده چې هغه دونه وس توفیق هم نه لري او بیا ادارې هم تاسو ته پته ده چې دونه ډېر زیات مضبوطې نه دي. دغه کتاب بس په پیسو باندې اخیستونکي خو زه وایم چې د نش برابر دي اړشته دی نه.
د پښتو لیکوالان وایي په دغو کتابونو کې زیاترو لیکوالانو او شاعرانو په حالاتو لیکل کړي دي چې څنګه یې په سیمه کې بدامنی او نورې امنیتي مسلو ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی او ځینو بیا په ټولنیزو مسلو خبرې کړي دي. د پېښور د اسلامي کالج او پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی بیا وایي له تېرې سمودې راهیسې د پښتو د کتابونو په چاپ او له دې سره د مینه لرونکو په شمېره کې زیاتوالی راغلی دی.
د پښتو کتابونه هر کال په باقاعده کې باندې ښه ډېر چاپېږي. اکیډمي آف لیټر یو ریسرچ کړی د هغې مطابق په ټول پاکستان کې د پښتو کتابونه زیات چاپ شوي دي. په دې کې د ټولو د ښه کتاب د اکرام الله ګران کتاب راغلی دی. ژوند سزا سیدو بیا دا پس د ادیش شمس القمر کتاب اولمبیز لاغله پیمانه ده غزل او د دین علاوه د خیبر افریدی کپسولیات اوس چاپ شوی دي. دا په کار قابل ذکر کتابونه دي چې هغه ته خلک په انتظار.
عباسین یوسفزی دا هم وایي اوس د وخت له تیرېدو سره د پښتو کتابونو مینوال او لوستونکي هم زیات شوي دي. د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اوریدلی شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو غوږی بیا هم د پښتو کتابونو د چاپ او د هغې د خرڅلاو پر موضوع د یو بل رپورټ. د کراچۍ د لیاری ټاونشپ په جونا مارکیټ کې د ملکن د پلای کلی یو تن نظام الدین د کتابونو په خپل دکان کې د پښتو زاړه او نایاب کتابونه خرڅلاو ته ایښي دي. خو نو مې وړ وایي چې دغه ښار پښتانه اوسیدونکي د خپلې ژبې کتابونو اخیستو ته زړه نخه کوي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ اورو.
زه د ملکن جلسه د پلی اوسیدونکی یم او دا دکان په 1910 کې جوړ شوی دی او په دې کې د پښتو کتابونه ډېر د زمانې نه کې خودي شي او زموږ کوشش دا دی چې لکه دلته د پښتو هر کتاب میلاو شي.
نظام الدین د کراچۍ ښار د پوش سیمون ډېر لري زړه کراچۍ لیاری ټاونشپ د جونا مارکیټ په تنګو کوڅو کې یو داسې د کتابونو دکان لري چېرته چې د نورو ژبو د کتابونو سره سره د پښتو د زړو او نوو کتابونو لویه شمېره موجوده ده. په دغه کتابونو کې د پښتون تاریخ، ژبې، قصو، ناول لو شاعری سره سره د ماشومان لپاره لیکل شوی کتابونه شامل دي. نظام الدین وایي چې ټوله کراچۍ کې د پښتو کتاب یوازې د دوی سره وي او هڅه یې دا وی چې د پښتو ژبې کوم کتاب هم چاپ شي هغه کراچۍ ته راوړي. د دکان دننه د کتابونو په اړه هغه سداسي وویل،
دلته کې د پښتو د شاعرانو مکمل کتابونه ملاويږي، مثلا د حمزه بابا شو، د غنی خان شو، د خاطر شو، د خوشحال شو، د سائل شو. د دین علاوه په تاریخ باندې هم کتابونه ملاويږي، ناول هم ملاويږي.
په کراچۍ کې شاوخوا روس لکه پښتانه آباد دي. دلته لږ تر لږه 12 ادبي ټولنې هم شته، ولې بیا هم د پښتو د کتابونو لوستونکي یا لیکونکي ډېر کم دي. نظام الدین په دې اړه وایي چې لیکوالان 50% د هغوی دکان ته راځي، ولې د کتاب اخیستونکي لکه د نورو ځایونو په رنګ په کراچۍ کې هم ډېر کم دي. او بیا په خصوصي توګه ادبي کتابونو والا کتونکي یا وړونکي خو ډېر په کم شمېره کې دي.
د پښتو د کتابونو د سیل خو ډېر کم دی، ولکه یو سړی دا بنارس نه راشي یا د لانډی نه راشي، هغه یو کتاب په تلاش کې او موږ کوشش کتاب میلاو شي.
که څه هم دلته د پښتو لوی لوی کتابونه شته، ولې د دې دکان په دریم چت پراته د پښتو کتابونو کې ډېر په دوړو کې ډک هم وو. کم چې د دې خبرې غمازی کوي چې څومره خلک به د دې کتابونو اخیستو او لوستو ل راځي. خو بیا هم د کراچۍ ښار نه ډېر لري په یو داسې سیمه کې د پښتو د کتابونو دومره لویه شمېره راوړل او خرڅول که یو اړخته معاشي تنګسیا پیدا کولی شي، نو بل اړخته دا خبره هم جوتوي چې د پښتو کتابونو مینوال په کراچۍ کې اوس هم موجود دي. محمد عمران، مشال ریڈیو کراچی.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زیبا د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، په ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی. انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو، د دسمبر پر 23 اپریل شبې د فاټا یوت فیسټیوال په نوم د قبایلي ځوانانو د سپورټي لوبو سیالۍ 13 ورځ د پېښور په قیوم سټیډیم کې پای ته ورسېدې. دا لومړی ځل وو چې د قبایلي ځوانانو لپاره د سپورتي لوبو یو ستره میله جوړ کړل شوې وه. خو د دغو لوبو ګډونوال ځینې لوبغاړي بیا ګیلې کوي چې مناسب او معیاري اسانتیاوې ورته نه وې ورکړل شوې. له پېښوره د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د فرست فاټا یوت فیسټیوال یا د قبایلي ځوانانو د لوبو د لومړی میلې په اختتامي دستور کې د پاکستان صدر ممنون حسین بریالي ډلو او لوبغاړو ته جایزې او مډالونه ورکړل. اختتامی دستور کې د صدر ممنون حسین ترڅنګ گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام او لقبیلی سیمو د قامی سملې غړو ګډون وکړو. خو بیا د لوبو په میله کې برخه خستون کې زیاتره لوبغاړي د میلې له انتظام نو خوشاله. د باجوړ ایجنسیو لوبغاړي اجاز احمد مشال رډیو ته وویل چې د لوبو دوران لوبغاړو ته اسانتیاو ورکولو باندې مناسب پام نه و شوی.
دې باندې ډېرې زیاتې پیسې خرچ شوي، په هغې کې دوی زیات لکه بوټان ورکړي، د هغې بوټانو چې کم معیار و هغه ډېر کم پیسو والا کړه، ډېر بېکاره. بل دا ده چې دلته نن د سهار نه دی تقریبا په 8 بجې دا پریس راغوښتي دي، 8-9 بجې، اوس تقریبا 4:30 بجې دي که نه، هېڅ نه دي خوړلي د اوسه پورې، بس دقه په ولګي خېټه باندې ولاړ. چاروجم نیولې وی ښه وه، ځکه چې لکه ټوله ورځ خاص دلته مونږ په دې ګراوند کې تېره کړه.
د اف آر پېښور یو بل لوبغاړی سعد سردار افریدی وایي چې د لوبو د میلې په دې 8 ورځو کې د له خپل جیب څخه پیسې لګولې دي او وس د خپل حق د پیسو لپاره په انتظار دی.
اوس دا وایي چې نه کمرې شته او نه څه شته او نه پیسې راکوي. 500 روپۍ روز وه، هغه اوس پور نه ده راکړی، 1500 روپۍ راکړي، نور څه نه دی راکړي. اوس پدې نه شته، اوس بدلته ولاړو ورته نژر هر څه ته مو ویل، خو ځي اوس کورونو ته ځي.
گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان دستوري ته خپله وینا کې وویل چې د لوبو په دې میله کې څه کمی کوتاهی شوي دي، خو د روان کال میله به له دې په ښه توګه ترسره کیږي. زمونږ چې کم ځوانان په دې لوبو کې شریک وو، هغوی ته به ضرور څه کمی کوتاهی په نظر راغلی وي، خو زه دوی ته یقین ورکوم چې فاټا یوت فیسټیول به هر کال کیږي او دا به هر کال په ښه شاندار توګه ترسره کوو. د قبایلی ځوانانو د لوبو په دې لومړۍ میله کې 1300 لوبغاړو په 150 بیلابیلو لوبو کې برخه واخیسته. خیبر ایجنسی په لوبو کې 103 پوائنټونه ترلاسه کړل او د لوبو د بریالۍ ایجنسی جایزه یې په خپل نوم کړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خپرونې د پای شیبی دی. د افغان سندرغاړي علي په غږ له دې سندرې تاسو خوند واخلئ او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خپرونې دوام لري.
خوشحال ریڈیو دا.